Adiós.
په کابل کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. نن سه شنبه د 1409 نویم کال د قوس علیندې د میاشتې 18 چې د 2020 میلادي کال د دسمبر لومړۍ نیټې سره سم ده. د ازادي رادیو خبرونې له همدې شپې پیل او د ماښام تر 8 بجو به دوام وکړي. زه فریبا ظاهرم په تخنیکی چارو کې تای روشن را سره دی. و باورئ چې د ناټو سرمنشي وایي ک نړیوال افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار واخلي، د خطر سره چې دغه هیواد د تیرو دوو لسیزو بریاوې برباد سي. دا سر موضوع ده. نور راپور حمله رو خطر حد سده مخد افغانستان و نړۍ مهم خبرونه. پس ارکده مهم خبرونه سرتیکی. د ناتو سرمنشي وایي متحدان د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ سوي دي. په بلخ ولایت کې سلګونه کسان د یوه تښتول سوي ماشوم د خلاصون لپاره له لاریون وروسته د والي د دفتر مخته د اعتراض په دود خیمه درولې او نامعلومو وسلوالو په شمالي وزیرستان کې څلور قبایلي مشران ووژل. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي متحدان د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ سوي دي. یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته په آنلاین کنفرانس کې وویل د امریکا له پریکړې سره به نور متحد ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي.
No one wants to stay in Afghanistan.
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې سي. په راتلونکو میاشتو کې به خپل حضور حالاتو ته په کتو و ارزو. په یوه سخته دولارې کې یو.
We face a difficult dilemma.
د خبرې د ناتو د بهرنیو چار وزیرانو د غونډې په درشل کې وکړې. افغانستان به د ناتو د باندنیو چار وزیرانو د نن او سبا د غونډو د بحثونو یو اساسي موضوع وي. د افغانستان په شمال کې ملي اردو وایي په بلخ او فاریاب ولایتونو کې لشته لږ شل وسلوال د طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ماښام طالبانو د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته حمله وکړه چې له ځوابي برید سره مخامخ شول او په پایله کې درې طالبان ووژل شول او نور ټپیان شول. هغه همداراز وویل چې په دې حمله کې د ملي اردو یو سرتیری هم ووژل شوی دی او درې ملګري یې ټپیان دي. د شاهین قول اردو ویان وایي چې د فاریاب ولایت په دیوان ولسوالۍ کې هم پر ملي اردو د طالبانو یوه ډله ییزه حمله دفع سوې او په ترڅ کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون څلور تنه وژل سوي او پنځه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلخه په یو بل خبر کې راغلی چې په دې ولایت کې سلګونه کسانو د یوه تښتول سوي ماشوم د خلاصون لپاره له لاریون وروسته د والي د دفتر مخته د اعتراض په دود خیمې درولې. اعتراض کوونکي له حکومت څخه د تښتول سوي ماشوم د خلاصون غوښتنه کوي.
عبدالرحمن را رها بکنند. در غیر از او امروز ما اینجا با خیمه تحصن آمد. خیمه تحصن ما به مدت دو روز در اینجا برپا میشه.
نه کلن عبدالرؤوف کابو یو میاشت په خوا په مزار شریف شار کې او خصوصي شونځي لمخي د وسلوالو کسانو لخوا چې نظامی یونیفرم یې اغوستی و وتښتول سو. د عبدالرؤوف پلار محمد نبی وایي چې برمتګرو ترې یو نیم میلیون ډالر غوښتی دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې هم اوریدای سي. د روزګان د امیر اختیار ریاست چې په دغه ولایت کې د کورونا پېښې د تیر میاشتې په پرتله په سلو کې څلوېښت ډېرې سوي دي. د دې ولایت د امیر اختیار په ریاست کې د ساري ناروغیو په وړاندې د چټک غبرګون د برخې مسؤول ډاکټر سعید نوراغا سعادت ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو ورځو کې په کورونا د اخته کسانو شمېر زیات سوی دی.
پیش از چې څه ویدي او دا غټر ماشام زموږ په نه سمپل دی ویو چې په نو کې څلور مثبت راغلي دي. څلوي سلنه مو په خوا په نسبت باندې چې په څو راغلي دي د مخ کې میاشتو په نسبت.
ښاغلی سعادت ته هم ویل چې د کورونا له پیله تر اوسه په روزګان ولایت کې شپږ سوه یو څلوېښت سمپلونه اخیستل سوي چې له معاینې وروسته درې نوي مثبتې او پنځه سوه څلوېښت منفي پېښ وې او پاتې په لابراتوار کې تر پروسس لاندې دي. سمو ځخلا زده راډیو اوري. نامعلومو وسلوالو په شمالي وزیرستان کې څلور قبایلي مشران وژل. د سیمې اوسیدونکو او پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې پر قبایلي ملکیانو پرون هغه مهال له یو بل موټر څخه ډزې وسوی چې هغوی د میرعلي د سیمې په مربوطاتو کې پر موټر کې روان ول. حمله کوونکي د پیښې له ځایه وتښتېدل. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال عید الرحمن وایي په سیمه کې دا ډول پیښې په پرله پسې ډول کېږي او خلک یې اندېښمن کړي دي. اخو د پاکستان په ملتان شهر کې زرګونو خلکو مظاهره وکړه او له عمران خان څخه وغوښتل چې استعفا ورکړي. دوی د مظاهره له دې سره سره وکړه چې حکومت پر غونډو او مظاهرو بندیز لګولی او لسګونه فعالان یې نیولی دي. پرونۍ مظاهره چې د پاکستان ډیموکراتیک غورځنګ تنظیم کړې وه پنځمه ورته مظاهره وه. دا غورځنګ په وروستیو کې د یولسو ګوندونو له لورې جوړه سوې. د اپوزیسیون پلویانو د مظاهرې ځای ته په تللو لارو کې د خنډونو پروا ونه کړه. چارواکو ملتان شهر ته تللې لارې په کانتینرونو بندې کړې او په شهر کې د موبایل ټلیفون خدمات درولې وو. او په جاپان کې یو روبات جوړ شوی چې په پلورنځیو کې بې ماسک مشتریان پیژني او خبرداری ورکوي. دا روبات هغه سودا اخیستونکي ته چې ماسک ونه لري په جدي لهجه وایي باید ماسک وکاروي. پر دې روبات یې روبو وای نومیږي. دا روبات د جاپان د مخابراتو تحقیقاتي نړیوال انسټیټیوټ جوړ کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت د لارښوونو پر اساس خلکو ته سپارښتنه کوي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د غراپورونه لرو. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي متحدان د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ شوی دي.
If we stay, then we just continue
the... په افغانستان کې پاتې سو له زیاتېدونکې تاوتریخوالي او په کړکېچن حالت کې د سخت پوځي حضور له خطر سره مخامخېږو. خو کله افغانستان ووځو د تیرو دوو لسیزو د بریاوو د بربادۍ خطر سته.
په بلخ ولایت کې سلګونه کسانو د یو تښتول سوي ماشوم د خلاصون لپاره د والي د دفتر مخته د اعتراض په دود خیمې ودرولې.
خایمه تحسن ما په مدته دوه تحسن له کېګدې سره راغلیو چې تر دوه ورځې پورې به دوام کوي.
د افغانستان د امروختي وزارت چارواکي وایي د کورونا وایرس له خپرېدو سره د ایچ آی وی ایډز ناروغانو د درملنې بهیر ټکنۍ شوی دی.
د مریضانو درملنه باندې مخکې د یو میاشتې لپاره دوا ورته درمل ورته ورکول کېدل او اوس دغه درمل د درې میاشتې لپاره ورکول کېږي.
او د ژوند پرنګونو کې اوري
پارس کال کې ځخبل اتن کوم او دا خو د منګ افغانستان یو ملي انانات کلچر دا د ټول افغانان ته باید ساتنه زده کې اتن خشه دا اتن سپورت هم دا
ته مچلمو ترونی مو بجو دا. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته د ناتو سرمنشي وایي ک نړیوال افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې لبیړی کار واخلي. دا خطر ست چې دغه هیواد د تیرو دوه لسیزو بریاوي بربادي سي. یان ستولتنبرګ پرون دوشنبه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې په یو انلاین خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل سره له دې چې امریکا په تیلې چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر کموي خو د نورو متحدانو د پوځیانو شمیر به په اوسني حالت کې پاتې سي. ستولتنبرګ زیاته کړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له ادارې سره به د راتلونکو کال پلمړیو کې پر افغانستان خبري وکړي. اسما تروان نور تفصیل راکوي.
د ناتو سرمنشي وایي دوی د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ شوي دي. یانس ستولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې خبرداري ورکړ له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار اخیستل خطرناک دي.
که په افغانستان کې پاتې سو له زیاتېدونکې تاوتریخوالي او په کړکېچن حالت کې د سخت پوځي حضور له خطر سره مخامخېږو. خو کله افغانستان ووځو د تیرو دوو لسیزو د بریاوو د بربادۍ خطر سته. مهمه دا ده چې پرېنږدو چې افغانستان د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل سي.
ټاکل شوې ده چې نن او سبا د ناتو د بندنیو چارو وزیرانو غونډه وکوي. د دوی د غونډې یوه مهمه موضوع به افغانستان وي. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی چې په نتیجه کې باید سوله وشي. د پاینې حال کې دا فرصت نازک و باله. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي په دوحه کې خبرې کوي خو لا یې هم اصلي او رسمي خبرې نه دي پیل کړي. د ناتو سرمنشي ویل کله دی ډاکټر ترلاسه کړ چې طالبان پر خپل ژمنو عمل کوي، تاوتریخوالی کموي او اوربن منی د ځواکونو په ایستلو به ډیر وخت ونه لګیشي. ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه په افغانستان کې باید اروپایي او نورو متحدانو د ځواکونو شمیر کم نه کړل شي.
د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي، خو د اروپایي متحدانو او نورو هیوادونو په ګډون کابو نیمایي نړیوال ځواکونه په ګډه خپل روزنیز ماموریت ته دوام ورکوي.
تر دې وړاندې د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. د ناټو سرمنشي وایي وروسته له دې چې منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسم په ځای کړل، بلنه به ورکړي چې د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ورشي او په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه خپل نظر ورسره شریک کړي. ستولتنبرګ ونویل چې دا غونډه به کله جوړه شي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي و چې د کورونا وایرس له کمېدو وروسته شاید په فبروري کې د ناټو سرمشیزه جوړه شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ورزو بلخ ولایت چې سلګونه کسانو د یو تشتول سوی ماشوم د خلاصون لپاره لاریون ورسته د والی د دفتر مخته د اعتراض په دود خیمه درولې. اعتراض کوونکي له حکومت څخه د تشتول سوی ماشوم د خلاصون غوښتنه کوي. د نه کلن عبدالرؤف پلار وایي چې برمتګرو ترې $1.5 million غوښته دي. نور تفصیل له بلخ څخه مجیب حبیب سیرا کوي.
سلګونه تنه ترکمنانو د دوشنبه په ورځ په بلخ کې لاریون وکړ. اعتراض کوونکو د برمته کوونکو لمنګولو دی و ماشوم د خوشی کېدو په خاطر د بلخ مقام ولایت مخې ته د تاسون کې د درولې ده. په مزار شریف کې د ترکمنانو د شورا مشر او دغه لاریون یو تنظیم کوونکی عبدالسمد حارس وویل:
ما اینجا با خیمه تحسن آمد. خیمه تحسن ما به مدت
دوغ د تحسن له کېدی سره راغلی و چې تر دوه ورځې پورې به دوام کوي. که عبدالروف جان خوشی نشو بیا د حیرتان لار تړو او له هغه پس بیا د اقینی بندر لار بندو.
عیني شاهدان وایي چې په نظامی جامو ملبس وسلوالو یو ماشوم نه ورځې د مخه په مزار شریف ښار کې د خانه نور خصوصي ښوونځي له مخې غرمه مهال پرمته کړ. د نه کلن عبدالروف پلار محمد نبی وایي چې برمته کوونکو ترې $1.5 million پیسې غوښتي تر څو یې زوی آزاد کړي. دی وایي سره له دې چې د اختطاف کوونکو د تلیفون شمیرې ورسره دي او د هغوی لخوا ورسره په تکرار اړیکه نیول کېږي، خو د بلخ پولیس لا نه دي بریالي شوي تر څو د برمته کوونکو د پښو پل پیدا کړي.
دو ځلي والي صاحب ته ورغلو، راته یې وویل چې پلټه کې یو. دوه دېرش ورځې شوې تر اوسه نه ولایت، نه امنیت او نه پولیسو څه ویلي. پولیس خو حتی مو قومندانۍ کې نه شو لیدلی.
په بلخ کې ترکمنان محلي حکومت د عبدالرؤف خوشی کېدو ته په بې پامۍ تورنوي. هخوا بیا د بلخ والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي امنیت اداره او دغه راست د بلخ پولیس پر دغه دوسیه کار کوي تر څو عبدالرؤف د اختطاف کوونکو له منګولو ژر آزاد شي. د یادولو ده چې په تېرو شپږو میاشتو کې په بلخ کې دا د اختطاف څلورمه پیښه ده چې برمته کوونکو د قربانیانو له کورنۍ څخه د پیسو د ترلاسه کولو په موخه ترسره کړې. مجیب حبیب صاحب، آزادي راډیو، بلخ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري. دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ چپه 12.89 او د اف ام پر 3.5 چپه په ټول افغانستان کې اوریدلی سي. او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ زموږ خبرونه د ویب سایټ له لارې هم په ژوندۍ بڼه واوري او یا تکرار واوري. خبرونه او راپورونه مو لوستلی سي په تمه د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس به ورسو له سالم محمد سالیس خبر واوري چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو خبرو په اړه لیکنه خپره کړې چې په وروستیو کې د لانجمن کېدو راپورونه ورکول سوي دي. ورځپاڼې لیکي که څه هم دواړه مذاکره کوونکو پر کړنلارې په اصولو کې موافقه کړې، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کړنلارې له لاسلیک کولو ډډه کړې ده. افغان چارواکو ویلي د اصلي مذاکرو د کړنلارې مقدمه نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تېره شنبه وویل چې د مقدمې تر څنګ د کړنلارې پر یوویشتو مادو د دواړو مذاکره کوونکو لخوا موافقه سوې ده. نیویورک ټایمز د درویو افغان چارواکو چې له دغو مذاکرو خبر دي خبرې راخیستي چې ویلي دي ولسمشر غني لږ تر لږه یوه برخه جزئیات مستثنا وګڼل او ټینګار یې وکړ چې د دولت اړخ ته دي د اسلامي جمهوري دولت رسمي نوم وکارول سي. ورسپانه اشاره کوي چې دا مسأله مخکې هم پورته سوې وه چې طالبانو پر اسلامي امارات خو حکومت پر جمهوریت ټینګار کاوه. د ولسمشر غني دغو همکارانو د یکشنبې په ورځ په دې اړه ځینو نورو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا چې آیا روانې مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې دي له کړکېچ سره مخامخ سي کنه، امریکایي او غربي چارواکو نیویورک ټایمز رسپانې ته په ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یوې غړې فوزیه کوفي ازادي راډیو ته ویلي مذاکرې له کړکېچ سره مخامخ سوي نه دي بلکې نوي پړاو ته داخلي سوي دي. د امریکا چاپ اتلانتیک خبرونې په خپله پرونی غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې، ټرمپ له ګډوډۍ ډک افغانستان جو بایډن ته پریږدي. د خبرونې په لیکنه لیکل چې ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړې تر اوسه نه پوهېدی چې آیا په افغانستان کې د امریکا جګړه روانه وساتي او کنه. د خبرونې لیکوال زیاتوي اوس چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي له 4500 څخه 2500 ته راکمیږي، دا پریکړه په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د اتلانتیک په لیکنه په افغانستان کې وضعیت له وړاندې هم بد و، خو دا پریکړه به وضعیت لا پیچلی کړي او هغه هم داسې وخت چې مسؤلیتونه منتخب ولسمشر جو بایډن ته سپارل کیږي. د لیکوال په باور کله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو پوځي جنرالانو ستړی سو د افغانستان د لانجې د حل کیلي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته وسپارله. د مقالې په دوام راغلی د واشنگټن او طالبانو لخوا د فبروري پر 9 د موافقې له لاسلیک سره سره وضعیت ښه سوی نه دی. طالبان هغو ژمنو ته چې په موافقه کې کړي اعتنا نه کوي، له القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي چې د هغې موافقې اصلي برخه هم ده. او د لیکنې په حواله تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې حملې زیاتې سوي دي.
د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره یا نه وایي د دوی د معلوماتو پر بنسټ په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په تور د افغانستان ملي امنیت یو طالب قومندان نیولی دی. په دې اړه نور تفصیل خاطر پر دې سره کوي.
افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ اداره یا نه وایي د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو ملي امنیت په هلمند ولایت کې یو مشکوک کس نیولای. د دې ادارې مشر مجیب خلواتګر د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته ویل نیول شوی کس په هلمند کې د طالبانو یو قومندان دی.
د نوی معلوماتو پر بنسټ د الیاس دایی د وژنې په تور د یو طالب قومندان چې په هلمند کې د طالبانو یو مسؤول سړی و نیول شوی ده. د امنیت ملي د معلوماتو پر بنسټ ویل کېږي چې دغه طالب قومندان د الیاس دایی په وژنه کې لاس درلوده. که اسناد سته امنیت ملي سره دوی باید دغه اسناد وړاندې.
ښاغلی خلوتګر له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د جدي څېړنو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان په ملي امنیت ریاست کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې د وروستیو هدفي وژنو مقناطیسي ماینونو د چاودنو په تور یې درې مشکوک کسان نیولې دي. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر یې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل ګمان کېږي چې له دې مشکوک کسانو څخه د پښتنو څېړنو وروسته به د دایي د قتل د قضیې په تړاو هم معلومات ترلاسه شي. د افغانستان د ملي امنیت سرچینې همدارنګه وویل چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی د قضیې په اړه څېړنې په چټکۍ سره پر مخ روانې دي. له دې سره هممهاله د هلمند والي ویان عمر زواک بیا ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره د دې قضیې د څېړنې په برخه کې جدي ده.
تېره ورځ هم امنیتي او کشفي ارګانونو ته د ولایتي ادارې مشر والي صاحب لخوا څخه ځانګړې سپارښتنه وسولې چې د قضیې د څېړلو لپاره جدي اقدامات وکړي او مخ ته ولاړ شي. دا قضیه باید وڅېړي او د دې تر څنګ هدف دا دی چې د قضیې پیل ته دوی داخل شوي دي او په دې باندې کار کوي چې هغه څوک هغه کس چې هغه د پیښه رامنځته کړې ده او هغه مستقیما په دې کې لاس لري هغه ته رسیدګي وکړي.
د ښاغلي ځواک په خبره د دایي وژنې د قضیې په اړه به سیمه ییزې اداره غلي پاتې نه شي. طالبانو بیا دغه ادعاوې چې د حکومت د ملي امنیت ادارې د دوی ته منصوب کسان د الیاس دایی د قتل په تړاو نیولې وي رد کړي دي. د دې ډلې وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې وویل د ازادي راډیو خبریال سره دوی ستونزه نه درلوده او کار رسنۍ سره دوی ستونزې پیدا کړي د خبرو له لارې حل کوي. ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته د الیاس دایی په وژنه کې د دې ډلې لاس لرل نه رد کړي وو او نه یې هم منلي وو او ویلي وو چې په دې اړه دوی څېړنې کوي. د بشري حقونو د څار نړیوالې ډلې د الیاس دایی د قتل په اړه یو بیان کې ویلي چې نوموړی او یو شمېر نور ژورنالیستان طالبانو تهدید کړي وو. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر د میاشتې په 12 نیټه په لهکرګاه ښار کې د ده په موټر کې د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې ووژل شو او یو ورور یې هم ټپي شو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د امیروختي وزارت وایي د کورونا وایروس له خپرېدو سره د ایچ آی وی ایډز ناروغانو د درملنې بهیر ټکنی سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمیر اوس مهال 2009 تنو ته رسیږي. بیا هم له خطر پردې څخه نور جزئیات اورو.
په ټولنه کې د ځینو حساسیتونو له امله چې نه غواړي پیژندګلوي وشي وایي شاوخوا 15 کاله مخکې په خپل بدن کې د ایډز ناروغۍ نښې نښانې احساس کړي او د ډاکټرانو له معاینې وروسته یقیني شو چې په ایډز ناروغۍ اخته شوی دی. هغه وایي په لومړیو کې ځان درد سره مبارزه وکړه او د وخت په تیریدو سره د بدن وزن له 2.5 کیلو څخه 2.4 کیلو ته راکم شو. د نوموړي په وینا د خلکو د ناپوهۍ له امله یې وپتېله چې خپله ناروغي له نورو څخه پټکړي.
مردم مو شما سات آگاهیش پایین است دیگه، اونقدر درک ندارن. در اون روزی که ما را در شفاخانه جمهوریت گفتن ما مشکوک هستیم، خدمت تقریبا 5 متر دکتر صاحب دور استاد شد، پوز خود ما کم گرفت، ما را گفت دماغ تا بسته کو، ما می دماغ پوز ما بسته کدگی رفتم. مگر که مردم ما شما نمیفهمد که ما مجبور هستیم ازشان پت کنیم دیگه.
دغه ناروغ وین په هیګه څنګه په دې ناروغي اخته شوی؟ خو روغتیا پالان وی د ناروغي د لیک میتود جنسي اړیکه د ناروغ وین یا هغه توکي چې د ناروغ په وینې ککړ وي او لمور څخه ماشوم ته ژر دغه ناروغي انتقالېږي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وی د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمیر اوس مهال 2009 کسانو ته رسیږي چې له دې جملې څخه 3.3 ناروغان د دغه وزارت لخوا ثبت شوي دي او اوس مهال شاوخوا 1.9 کسان تر درملنې لاندې دي. له هغه 3000 ناروغانو چې عام روغتیا وزارت ثبت کړي 2202 نارینه دي او 1.6 میرمنې دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي یوازې سکل په افغانستان کې د ایچ آی وی 113 پیښې ثبت شوي چې د کورونا وایروس او قرنطیني شرایطو د خپرېدو له امله د تیر کال په پرتله دغه شمېر کم دی. د دې وزارت د ایډز ناروغۍ د ملي پروګرام تخنیکي مسؤل ډاکټر احسان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ایډز ناروغانو د درملنې پروسه د کورونا وایروس د خپرېدو او محدودیتونو له امله ورو شوې ده.
البته په شیوه د کار کې به څه تغییرات راغلي وي، لکه مثلا د مریضانو درملنه به مخکې د یوې میاشتې لپاره دوا ورته درمل ورته ورکول کېدل، اوس دغه درمل د 3 میاشتې لپاره ورکول کېږي. نو داسې خاص تغییرات به نه وي کړي، خو بیا هم په ټوله کې قرنطینونه او د کووید تاثیرات به البته په شیوه د کار یا په د کار په ترسره کولو کې کېدای شي کوم تغییرات ولري.
د ښاغلي احسان په وینا هغه وګړي چې د ایډز په ناروغۍ اخته دي د هغوی د بدن دفاعي سیستم د کورونا وایروس پر وړاندې ټیټ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمیوان نړیواله موضوع په ګڼو اروپایي هیوادونو او د غرض متحده ایالاتونو کې به ژر میلیونونو خلکو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل سي. د فایزر او بایو انټیک کمپنیو واکسین به د رواني اونۍ په پای کې په بریتانیا او بل اونۍ په امریکا کې ګڼ شمېر خلکو ته پیش کړی سي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
امریکا، جرمنی او بریتانیا به لومړني هیوادونه وي چې په راتلونکو ورځو کې به خپلو خلکو ته د کورونا وایرس پر ضد عمومي واکسین پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپا روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به واکسیناسیون په راتلونکو څو اونیو کې تر نوي میلادي کال باندې پیل شي. باور کیږي چې بریتانیا به لومړنی هیواد وي چې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو له لوري جوړ شوی واکسین د دسمبر په 1 پیل کړي. همداراز اټکل کیږي چې له بریتانیا وروسته د دسمبر په لسمه د امریکا د خوړو او درملو ملي اداره دا واکسین تایید کړي او خلکو ته پیچکاری پیل شي. په امریکا کې هیڅ درمل تر هغو ډاکټرانو تجویزولی نشي چې د خوړو او درملو اداره یې تایید نه کړي. مخکې روټرز خبري اژانس ویلي و چې فایزر کمپنۍ به د امریکا د درملو او خوړو له ادارې د جواز له ترلاسه کولو 24 ساعته وروسته ټولو ایالتونو ته واکسین ورسوي او له خلکو به وغواړي چې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره چیرې مراجعه وکړي. د امریکا د انتانی ناروغیو او د انرژۍ د ملي انستیتوت رئیس انتونی فاوچی سی این این تلویزیون ته ویلي په یقیني ډول به هغو کسانو ته چې لومړیتوب ورکړل شوی دی د دسمبر تر پای ته رسیدو مخکې واکسین ورکړل شي. له بلې خوا د جرمني چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې د اروپایي پارلمانونو له لوري له تاییده وروسته به له راتلونکې میاشتې خپلو وګړو ته واکسین ورکړي. د جرمني د روغتیا وزیر پینس شیان په یوه رادیوي خپرونه کې وویل اټکل کوي چې بیو ان ټیک به د دسمبر تر نیمایي پورې تایید شي. د دواړو واکسینونو په اړه ویل شوي چې په سلو کې 15 نوي په کورونا وایرس د انسان د اخته کېدو مخه نیسي او هیڅ راز جانبي عوارض نه لري. د اروپایي اتحادیې د درملو د ادارې له اجازې وروسته به د اروپا په 20 هیوادونو کې د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې میلیونونه وګړي واکسین شي. د فایزر کمپنۍ د مسؤولانو په وینا هر څوک باید د درو اونیو په منځ کې دوه ځلې دوه دوزه واکسین شي.
او سم د مهمو خبرونو سرچکی وتل بیا وری. د ناتو سرمنشي وای متحدان د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ شوی دی. یانس ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ خبري اعلان وکړ په آنلاین کانفرنس کې وویل چې د امریکا له پریکړې سره سره به نور متحد ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان په شمال کې ملي اردو وای په بلخ او فاریاب ولایتونو کې لشتله رشل وسوال طالبانو ته مرګ جوړ لاړه ولیده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بلخ کې سلګونه کسانو د یو تشتول شوي ماشوم د خلاصون لپاره له لاریون وروسته د والي د دفتر مخ ته د اعتراض په دود خیمې درولې. دوی له حکومت څخه د تشتول شوي ماشوم د خلاصون غوښتنه کوي. د روزګان د امیر اختیار ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا پیښې د تیر میاشتې پرتله په سلو کې 40 ډیرې شوي دي. نامعلوم وسوالو په شمالي وزیرستان کې 4 قبایلي مشران ووژل. د پاکستان په ملتان شهر کې زرګونو خلکو مظاهره وکړه او له عمران خان څخه یې وغوښتل چې استعفا ورکړي. او په جاپان کې یو روبات